د شپې 9 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان اړوند او همداراز په نړیوالو مسایلو تاسو ته راپورونه او اونیز بحث وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکوي. تدرس ادهانوم ګبریسیوس نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل، د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته اولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولی دي. د افغانستان لپاره د WHO څانګې مخکې په بیړني توګه د افغانستان د شمال سیلاب ځپلو ته د اووه تنه تجهیزاتو د لیږلو خبر ورکړی و او ویلي و دا مرستې د دوی د هغو روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو او زیانمنو خلکو لاسنیوی دی. په دې سیلابونو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان مړه شوي او ډیر کورونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له ایران سره د چابهار بندر د ادارې په هدف د اوږد محل پلان په فکر کې دی. اس جی شنکر نن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چابهار په اړه پر اوږد محل مقرراتو موافقه وشي، نو هغه محل به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. رویټرز خبری آژانس شنکر ته د یوې نږدې سرچینې له قوله خبر ورکوي چې د هند سمندري ترانسپورت وزیر به ایران ته د سفر پر مهال هند ته د چابهار بندر د اوږد مهال اجارې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړي. هند په چابهار بندر کې د دې لپاره پانګونه کړې چې خپل تولیدات د ایران او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته صادر کړي او د صادراتو لاره له پاکستانه چپه کړي. خو د چابهار ستونزه دا ده چې متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه لګولي دي او ځکه یې د رغونې چارې ډېرې سوکه پر مخ ځي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپاړه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. دا استازولۍ اوسمهال د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام په لاس کې ده، او که څه هم د طالبانو حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی بیا بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د قانوني استازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو له کبله دا غوښتنه نه ده منلې. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوې ده بیا بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې یو شمیر وسلول بیا راټول شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرایلو لخوا د رفح ښار ملکی وګړو ته د وتلو تر امر وروسته شاوخوا 300 زره کسانو خپلې مینې پریښي دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي دي چې د حماس ډلې د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات ترسره کړي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه د اوکراین 1.5 بی پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایلونه له منځه وړي دي. دغه ډرونونه او میزایلونه د روسیې بلګورد، کورسک، لپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړي وي. روسي چارواکو پرون وویل په بلګورد کې هغه مهال 14 تنه ووژل شول چې د یوې ودانۍ یوه برخه د اوکراین د میزایل د ټوټو د راپریوتو په نتیجه کې ونړېده. د چارواکو په وینا دا توغندۍ د روسیې د هوایي مدافع سیستم ویشتلی و. د روسیې دا ادعا سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پاکستان یو ځل بیا په پکتیکا ولایت کې هوایی حمله کړې دي، خو نه پاکستان تر اوسه په دې اړه څه ویلي او نه د طالبانو حکومت.
یو باید پاکستان سفیر احضار کړی وی حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سکیوري د افغانستان وستلې وي ملل متحد کې دی خپل اواز جوړه وي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په بغلان ولایت کې د سیلونو د مرګ ژوبلې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړۍ بدله شوې ده.
افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ.
یعنی معنا دا چې فزیکي موجودیت به نور هیڅ واقعیت نه لري. په تصامیم او فیصلو په یوه کې نسبت له خپل موزګر دفاع هم نسی کولای.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو پر څرنګوالي بحثونه لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پکتیکا ولایت د ورممی ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی جټ الوتکو 13 پنځشنبه د دوی په سیمه کې بمباری کړي چې مرګ ژوبلې همراولې ده. پاکستانی رسنیو هم د دې حمله خبر خپور کړي خو ادعا یې کړي چې د بریدونه د تحریک طالبان پاکستان پر مرکزونو شوي. د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه نور جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د پکتیکا په ورممی ولسوالۍ کې ځای خلک ادا کوي چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان جټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل پاکستانی جټ الوتکو سهار نږدې 10 بجې 2 ځل د ورممی او ګومل ولسوالیو ترمنځ پرته سیمه کې بمونه وغورځول چې دوی د ادعا پر بنسټ مرګ ژوبلۍ هم لرله. د دې پیښې یوې باخبر سرچینې د خپل غږ د بدلون او نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د بمبار سره د جټ الوتکو خړی ده
د پکتیکا په مرکز خرنه کې بیا یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل لدې پیښې ځینې ټپیان د مرکز خرنې روغتون ته راوړل شوي دي. د ورممی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې بریدونو خبر خپور کړی خو دوی ادعا کړې چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان په غړو شوي او مرګ ژوبلې هم ور اړولې ده خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. پاکستان او د طالبانو حکومت بیا د اډاو پاړه رسمي څنګه دی ویلي. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي لته ورو څو ورځو راهیسې د دوی په سیمه کې ډرون الوتکې الوتنې نوموړي چې د خپل غږ د بدلون او نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل معلومه نه ده چې دا بي پیلوټ الوتکې د کوم هیواد دي. چې وړاندې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد په ګډون بیلابیلو چارواکو تایید کړی چې د افغانستان فضا اشغال ده. په پکتیکا کې داسې مهال د پاکستان لخوا د هوایي حملو راپور نه ورکول کیږي چې د مارچ په 13 هم پاکستانی جټ الوتکو په خوست او پکتیکا کې بمونه وغورځول. د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان په تنځایونه په نښه کړي خو د طالبانو حکومت وویل د بریدونو کې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي. په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو لخوا د هوایي بمبار خبرونه داسې مهال خپرېږي چې تموا پرون یکشنبه یو پاکستاني پلاوی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته راشي خو په پاکستان کې ځینې خبریالانو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط د حکومتي چارواکو له قوله ازادي راډیو ته وویل دا سفر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. تو دوی په خبره پاکستانی چارواکو ورته د دې سفر د ځان لامل په افغانستان کې د سیلابونو له امله رامنځته شوی وضعیت ښودلی. د طالبانو حکومت رسمن د دې سفر د ځان په اړه څه نه دي ویلي او تر څنګ د کندهار د والي ویان محمود ایزام هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د پکتیکا ولایت د ورممی ولسوالۍ پر سیمو د پاکستان هوایی ځواکونو حمله کړې دي. دا حمله د پنځشنبه په ورځ وشوه. د پاکستان د دې حملو هدف څه دی؟ اول تر اوسه کابل او اسلام آباد دواړو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه مې مخکې د پرزیدلې جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل نظر وپوښت. په پیل کې ښاغلی میاخیل د پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا پاکستان په رښتیا د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د حملې کوي که نور اهداف لري؟
پاکستان خو د شپو ورځو کې د ډیرو فشارونو لاندې دی چې امنیتي فشار د تاسو ګورئ چې مختلفې حملې د دې په اډو باندې کېږي. په بلوچستان کې او همدارنګه د خیبر پختونخوا دغه پرون په کشمیر کې خلک د دې په ضد باندې مظاهره کړې وې، پولیس یې هلته وهلي وو، او حتی د پنجاب او په دغه سیمو کې هم اوس وضعیت یعنی مخ په ښه کېدو نه دی، او اقتصادي مشکلات هم لري او سیاسي مشکلات هم لري. نو یو خو غواړي چې توجه بل طرف ته واړي او داسې وښيي چې دغه مشکلات یعنی ټي ټي پي په افغانستان کې دا او د هغه ځایونه دي او د خپلې حملې ترتیبوي، نو یعنې ملامتیا غواړي چې دې خواته راواچوي او توجه بدل کړي.
نه د طالبانو حکومت او نه د پاکستان لوري تروس پورې په دې اړه هم څه نه دی ویلي. غواړم دا هم له تاسو پوښتم چې د دې چوپتیا علت څه دی؟
کور چې یو ملک چې یو قانونمند مشروع حکومت نه دی او هغه ولسی مشروعیت او نړیوال مشروعیت نه لري، نو هغه د دغه سو پیښو په مقابل کې که هغه طبیعي پیښې دي تاسو ولیدل چې سیلابونه په افغانستان کې راغلل یا نورې مظاهرې چې په نګرار او بدخشان کې وشولې او یا دغه سي هوایي بمباري چې د دې په مقابل کې ان دې او تیاری نه لري، نو دا په خپل یو غټه مشکل ده د افغانستان لپاره. اما د پاکستان او د طالبانو د زینو القوه ترمنځ رابطه وسمشته ده او دیو دبل نه هم کیږي، نو د څه نه ده چې مطلق ټول طالبان د پاکستان د تاثیر لاندې نه دي، یعنی دیو ترمنځ دغه شته ده، یعنی رابطه شته ده. او که کومه یو دیو باید پاکستان سفیر احضار کړی وي، حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سفیر د افغانستان نه وستلی وي، یا نور مسایل د ملل متحد کې دی خپل اواز جوړ کړی چې هلته موضوعیت نه لري. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه آپشنونه یا بدیلونه ډېر محدود دي. یوازنی لار امکان لري چې قطع روابط وسره وکړي او نور فشارونه لکه همدغه سي ټي ټي پي او نور پاکستان باندې وارد شي او پاکستان یعنې طالبان د دیو مخه ونیسي. نو که چیرې نور هیڅ شي کولای، نو ټي ټي پي هم پریږدي چې خپل عملیات وکړي او بل اخر پاکستان پالیسی تغییر شي.
میاخیل صاحب، د طالبانو د حکومت وړتیاوي له پوځي نظره دا خو د نور ارخونه یا احتمالات دي چې تاسو یاد کړل، له پوځي نظره د دوی وړتیاوي په کوم حد کې دي؟ دوی د خپل هیواد او خپل واکمنۍ د دفاع ځواک او توان لري؟
نو دیو خو طالبان خو په خوام کوم خاص منظم پوز یا قطعات نه درلودل، خو د دیو لوی قوت هم دا ده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حمله به کوي، او دغه یوازنۍ وسیله دیو په لاس کې ده لکه وایي هغه د زیو بوشکونه کار واخلي. نور خو داسې قوت دیو نه لري چې د طالبان د پاکستان په مقابل کې یا د دیو الوتکې رانسکوري کړي یا پاکستان باندې حمله وکړي یا بالمثل حمله وکړي. حتی هغه ډیپلوماتیک په سطح باندې بالمثل حمله تر اوسه یعنې عکس العمل اوسه پورې نه دی ښودلی. نو دا په خپله یو لوی مشکل د طالبانو لپاره ده، د افغانستان لپاره هم ده.
مننه. ورسته پوښتنه میاخیل صاحب، که اړتیا شي د طالبانو حکومت دا توان لري چې د پاکستانی طالبانو له ځواک څخه یا مثلا نورې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې دی، بلوڅ، بلتون پال دی، یا د پاکستانی طالبانو په تحریک کې دننه ځینې ډلې دي، د دوی له ځواک نه کار واخلي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د افغانستان پر خاوره له حملو ډډه وکړي؟
دا خو یو وړه برخه ده چې دغه مختلف ډلې پاکستان کې عملیات کوي، که ټي ټي پي دي یا د بلوچ ازادي غوښتونکي دي یا کشمیر کې نور مسایل دي. دا خو یعنی مشکل د افغانستان او د سیمې حل کولای نه شي. یوازنی مشکل چې افغانستان کولای شي چې دغه بحران نه وځي، هغه دا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي. که هغه موجود نه وي، نو دا مشکلات به ورځ تر بلې اضافه کېږي او د دیو قوت به اضافه کېږي او خلک به هم یعنی د دیو د کړنو نه ستړي کېږي. او زه فکر نه کوم چې ډېر زیات غټ فشار رامنځته کړی شي په داسې شکل باندې، ځکه چې دلته نورې توریستي او افراطي ډلې د منطقې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دي که زیات فشار واردېږي، نو بیا هغې هم یو ځای کېږي او هغې نور اهداف لري.
د جمهوري نظام د محل د دفاع وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر منوریدون کوړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو. خو سورزو منځني ختیځ ته د غزې له جنوبي ښار رفح څخه د فلسطینیانو د وتلو بهیر ګړندی شوی او اسرایلی ځواکونه هم په دې ښار کې پرمختګ کوي. په عین حال کې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري د اسرایلو د پراخو پوځي عملیاتو مخالفت کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره د مخالفت ترڅنګ ویلي چې که اسرائیل له غزې ونوزي او له جګړې وروسته د حکومت ولې یو سم پلان ونه لري له دوامدار بغاوت سره به مخامخ وي. نور نوریاس نوری اوروي
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزې په جنوبي رفح ښار کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي، له دې سیمې چې په غزه کې وروستی پناه ځای بلل کېږي په ډله ییزه توګه د فلسطینیانو وتل ګړندې شوي دي. اسرائیل همدارنګه د غزې په شمالي برخه چې له مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوي و د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوي وو. رفح چې د حماس وروستی پیاوړی سنګر بلل کېږي د اسرائیل لخوا اوسیدونکو ته د وتلو له امر وروسته شاوخوا 300,000 کسانو خپلې مینې پرېښې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1,000,000 زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید پر رفح کې پوځي عملیات سرته ورسوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري په دې سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په وړاندې تر ټولو جدي مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نیت لري د جنوبي افریقا له هغو هڅو سره رسمن یو ځای شي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د اسرائیل په وړاندې مخته وړي. جنوبي افریقا غواړي چې دا نړیواله محکمه اسرائیل په غزه کې د هغه څه په خاطر مجرم وپیژني چې هغه د دې هېواد لخوا ترسره شوې ډلوژنې یا جنوسایډ بولي، هغه تور چې اسرائیل رد کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې په فلسطیني ولسي وګړو د اسرائیل بریدونه زخت زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر استورک هم په یو بیان کې ویلي چې دای دا نشي درک کولی چې پر رفح بشپړ یرغل به څنګه د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سمون ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په بغلان کې د ورستۍ سیلابونو د زیانمنو اړتیاوي جدي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دې موضوع په مطرح کولو سره ویلي چې دوی له خپلو همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له راوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیر وایي چې بیړنۍ مرسته ته د زیانمنو اړتیا جدي ده. د غساسمان د دوشنبه په سهار په خپل ایکس پانه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمې او نور لومړني توکي ویشي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی په خپل ایکس پانه د ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی یانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاس ورکړی دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی وایاند زیاودین صافی ازادي رادیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو وچی ډوډۍ وړه او نورو لومړنیو توکو ویشلو ته چمتووالی لري. په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمېر بنسټونو او مؤسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي. د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن د خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو د څښاک پاک وبو کمپالو او نور لمرنیو توک ته اړتیا لري.
جان خدا امره یک جوره لباس چې خود از منطقه بکشن دیگه فعلا کلګي به سرپناه است.
خلکو یواز تمرا وکړای شو چې تخپلو یو جوړه جامو سره ځانونه لسیلابونو وباس فعلا ټول به کور دي په تختو کې پاتې دي. یو یو خیمه یو کړی چې شپه به کې دی روي. خلکو حالت خراب بد دی او یواز نه شي چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې چې د شپې لپاره یو کاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینی ازادي رادیو ته وویل
زه درې ماشومان لرم، دوی هیڅ نه لري، وږي او تږي یو. تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. ما مرستې راځي خو ډېرې کمې دي. پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هېواد وضع ډېره خرابه ده.
د مرکزي بغلان اوسېدونکي بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل:
مردمان بې خانه ستن، خانه ندارن، سرپناه ندارن، فعلا
خلک بې کور دي، سرپناه نشته، خلک زیانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسېږو، زما په ګډون خلکو له 100 تر 200 جریبه کرنیزه ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمي پېښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډاله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله یې د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یکشمې د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. د وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
لبلې خو د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو لقبل د مرګ ژوبلې د شمیر د ډیرېدو په اړه خبرداري ورکړې. د سازمان ویلي چې ښایي سلګونه کسان تر خټو او کندوالو لاندې پاتې وي. د سازمان پرون په یو راپور کې چې په خپل ویب پاڼه خبر کړویلې، هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیک دیدونکو ناروغیو د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او د یکشنبې په ورځ په خپل ویب پاڼه خبر کړی راپور کې لیکلي، هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولی له قوله لیکل شوي، په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیان منشب یو سره د مرستو دوام هر څه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکي خدادادی دانشار ازادي راډیو ته وویل ل سیلابونو او دوه ورځې وروسته وتوانید د خپل تر جسد له خټو راو باسي.
یاد خانم نشسته بودن،
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغه سیلاب را گیر کړ. کورنۍ تر یو ځای راو باسي، خپل سیلاب کې گیر پاتې کیږي. ل دوه ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچا پښو و.
پیداش کړم.
د بغلان یو بل اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته یو را لېګلی ویډیوي پیغام کې ویلي، د سیمې د خلکو ټول کورونا ویجاړ شي او اوس مهال د څښاک اوبو، خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړۍ بدله شوې ده. هغوی چې ژوندې پاتې دي اوبو، خوړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونو کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیلابیلو بنسټونو تر اوسه له دې پیښې د مرګ ژوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمېرې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1,618 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ ژوبلې شمېر زیات شي او تر څنګ په دې سیلابونو کې 2,600 کورونه تخریب شوي او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ورهاخوا روسیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتي وه او ډېر مالي زیان هم ورسولی وو.
ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې په دې اړه راغلي چې افغانستان د سازمان ته د خپل کلني حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. د خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان او پنځو نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځنډیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان تازه په خپله ویب پاڼه لیکلی چې د دغه سازمان د منشور د 19مې مادې له مخې هر غړی هیواد چې د دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق العضویت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق العضویت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د دغه سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي ځینو رسنیو سره خبرو کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د همدې محرومیت له امله افغانستان د تیرې جمعې په ورځ د مې په 10مه نیټه د فلسطین په اړه په عمومي اسمبلا کې رایه ورنکړل شوه. د راپورونو له مخې مخکې د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د پورونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وپوښت، خو مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د یادونې ده چې مخکې ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو د حکومت لخوا د معرفي سوي کس سهیل شاهین له منل کېدو ډډه کړې ده. د نړیوالو چارو ځینې پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي که د افغانستان دا پورونه همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې د دغه هیواد د غړیتوب د موقتي تعلیق ګواښ رامنځته کولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ملګرو ملتو سازمان کې مهمترین امتیاز حق د رای ده، نو که چیرې دا نه وي بیا حق د رای نه محرومیږي، یعنې مانا یې دا چې فزیکي موجودیت به نور هیڅ واقعته نه لري، په تصامیمو فیصلو په دې کې نسبت له خپل موضوعي نه دفاع هم نه شي کولی، او که چیرې دا لړۍ دوام وکړي بیا نو تعلیق کېږي د دوی عضویت، یعنې چوکۍ معطله کېږي تر یو وخت سمانه پورې.
د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې له مخې که چیرې کوم هیواد د دغه سازمان د حق العضویت د ورکولو وس ونه لري، د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې به بیا هم د رایې کارولو حق ولري. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي په دغه سازمان کې د رایې له حقه ځنډول سوی هیواد باید د خپل پور د نه تحویلېدو په اړه یاد سازمان قانع کړي، که نه نو په خبره یې دا حق به تر هغې ترلاسه نه کړي تر کومه چې خپل پور نه وي پرې کړی. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان، اکوادور، کومورس، وینزویلا، سومالیا او سایتوما او پرنسیپ هغه هیوادونه دي چې له دوو کلونو زیاتې مودې راهیسې پرې د غړیتوب د ورکړې پورونه پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو په غبرګون کې د سیمې د اوسیدونکو لاریون په تاوتریخوالی اوښتی او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د دې پیښې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بېلابېلې خبرې کوي.
د بدخشان ولایت د رګو ولسوالۍ په برلاس شمار کلي کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د سیمې د خلکو لاریون بیا په تاوتریخوالی اوښتی او ادعا کیږي چې ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتی. د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بېلابېلې خبرې کوي. له موضوع خبر د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د نښتې پایله کې دوه کسه د زوید الله او حاجی عبد الله په نوم وژل شوي او 14 نور هم ټپیان شوي دي. اعتراضونه پراخ شوي او د اورګوی اوسیدونکو د ملي قیام خبره کړې ده.
مردم شهرستان ارګو ولایت بدخشان فراخوان قیام عمومي صادر کردند.
د سیمې اوسیدونکو وایي دا پېښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دوشنبې په ورځ غرمه مهال طالب ځواکونو د کوکنارو کروندې ویجاړولې، خو د دوی لخوا یې مخنیوی وشو او لاریون یې وکړ. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین ازادي راډیو ته وویل
امروز حوالی
نن د غرمې 12 بجې هغه کسان چې د کوکنارو د لمنځه وړلو مسؤلیت یې درلود کلي ته راغلي. د کلي خلکو ورته ویلي چې موږ نور تاسو ته د تریاک د لمنځه وړلو اجازه نه درکوو او جنجال رامنځته کیږي.
دیگر ما اجازه تریاک زدن نمیتیم.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه د او پاړه په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وپوښتي. خو دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند احسان کامگار په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. مخکې د مې په درېیمه نیټه د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې په دې تړاو لاریونونه شوي وو چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. هغه مهال ځایي اوسېدونکو ادعا کړې وه چې طالبان له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او آن د خلکو کورونو ته ننوتلي دي. دوی پریکړه کړې وه چې کوکنار کله منځه وړل کېږي د خلکو په همکارۍ او له تاوتریخوالي پرته باید دا کار وشي، او هغه کسان چې تریاک له منځه هم وړي باید د بدخشان ولایت وي. د طالبانو حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد په دې تړاو په یوه اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې وه ویلي وو چې د دغې پیښې د څېړنې لپاره د لوی درستریس قاري فصیح الدین په مشرۍ او پلاوی د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی، او وروسته بیا د مې په اومه نیټه په خپله ایکس پاڼه د ستونزې د هواري خبر هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د دوی له بیازلي واکمنېدو وروسته د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ، او له دغې پدیدې سره په مبارزه یې ټینګار وکړ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې بحث لرو چې نوریاس نوری کوربه دی، خو د شیبه په مکرۍ خبرونو ته د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکړی. تدروس ادهانوم ګبریسیوس نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته 12 ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له ایران سره د چابهار بندر د ادارې په هدف د اوږدمهالي پلان په فکر کې دی. اس جی شنکر نن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چابهار په اړه پر اوږدمهالو مقرراتو موافقه وشي، نو هغه مهال به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رایې ورکولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپاړه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. د استازولۍ موس مهال د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پاوز پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی ده بیا بریدونه کړي. د اسرایلو پاوز وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه، د حماس ډلې یو شمېر وسلوال بیا راټول شوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه یې د اوکراین 1.5 بی پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایلونه له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورت، کورسک، لپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه په نښه کړې وې.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړو شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دی، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ورستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي؟ د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده. حکومت مرستندویو ادارو او په خپله خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولی شي؟ د زمکه د چارو څیړونکی نجیب الله کاکړ او زمکه پیژندونکی انجینر خلیل احمد نادم د خبرونې ته رابلل دي. دواړو میلمنو ته اخ راغلاست وایو د ټلیفون لاریا سره وصل دي. لومړی به کاکړ صاحب تاسو ته درشو ک راته وای چې بغلان کې ورسته سیلونو ډیر ویجاړی رامسته کړی ده. آیا دې وړاندوینه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډیر زیانونه واړوي؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، خدای دې کې جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولای شو موږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوجي سټیشنونه کولای شي چې د دې وړاندوینې کې موږ سره مرسته وکړي چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي، او څه هم د سټلایټ د لارې نه کولای شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته، اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې لږ زیات وخت دقیق نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د دزمه کې کوم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندهار او دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډیر نشته دي. او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشو ویلی چې څومره باران دی یا ورښت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته دی چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوانه هم د میټرولوجي ډپارټمنټ له خوانه هم د بعضې وخت په فیسبوک په لارې یا د ویبسایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د لس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه وړاندوینه کیږي.
موږ ازادي راډیو هم دغه وړاندوینه هر ورځ تقریبا خبرولې ترڅو خلک خبر شي چې دوی په خپله څه کولی شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه اقدامات چې په خپله خلک کولی شي وکړي. کراشو دې خبرې ته چې د دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې ورسته سیلونو ډیر خرابې رامنځته کړی دی، خپله خلکو کولی شوی چې یو څه ناڅه د دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلابونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، دا ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلابونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دېش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دې ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکړي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لار چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو او هغې پوکو که چېرې داسې حالت راځي هغې همیشه آمده ورته واوسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیزمو کې چې کوم فلش فلډونه کېږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبه راشي خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه یې مخې ته راځي له منځه وړي.
بله مننه. نادم صاحب، د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کېږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوهوي او په خپله وکولی شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغېزو څخه ځانونه بچ کړي. یو راځو مخکې خبرداریو موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کېږي. ازادي راډیو ته ډېر خلک ټلیفونونه کوي هره ورځ چې دوی ته ډېر زیانونه رسېدلي دي خو مرستې ورته نه رسېږي. په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوئ چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندویو ادارو یا نورو لورو لخوا؟
خو سلامونه تاسو ته درون میلمه ته، ستاسو د رادیو اوریدونکو ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غواړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پاتې خلک چې هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې دا خو چې وړاندوینې کېږي او خلکو ته ورکه ویل کېږي چې بارانونه کېږي، دا کافي نه دی، په دې چې ولس د ته مدهی نه دی عادت نه لري دوی خپل کورونه جوړ کړی دی دوی نه پویږي چې څه پر دوی باندې راځي او کورونه خوشی کې نه کی چی دی ولار شي امکانات دوی د پاره نه دی دا خو دولتونو د پاره پکار دی
نادم صاحب خپل خلک خپل پویږي د سیمو کې چې الته خورونه دی دی خورونه په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی دی کله چې په دغه دی خورونه په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی وي او رښتم ډیر کیږي بارانونه ډیر کیږي په دې فکر نه کوي چې دوی پویږي چې هم دی خور کې به وبرا شي
نه اول خو زه تاسو ته دا د طبیعت انتقام د چې بشر څخه اخی ولی اخی په دې چې ګوري اول خو په افغانستان کې د جنگونو د خدای ګوره کې چې د معنی د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی چې کچيري د خلکو د لپاره منابع د انرژي تامین سوی وای دوی نه بوټي واله نه درختی واله ونی واله او دا رقم په شدت باندې سلون ورانی نه کول بل دا چې ګوره دولت هغه دولت دی چې عقلاً د منطقې د هر منطقې نقشې ولري په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی کم ځای په صلاح پستلا هغه آسیب ورسیږي چې خلکو ته اجازه ورکړ شي چې کورونه ورکړي جوړ کړي چیرې نه متاسفانه داسې مؤسسات هم موږ نه لرو کې دولت هم غیر فعال و اوسو بیخي وضعیت بل رقم دی بل دا چې د دې شان د لپاره تحقیقاتي مراکز پکار دي چې دوی وڅېړي نقشې ترتیب کړي دولت ته پالیسی ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنۍ وادي د آسیب‌پذیری ډېر دی
نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغلل یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه په دې شلو کلونو کې دغه پالیسی دغه نقشې جوړې نشولې د افغانستان راځي ورته معلومه نه و
متاسفانه زه یو مثال درکوم مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضائي دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې اشرف غنی چې پروفیسر او راغ اولین کار چې وکړ دغه مرکز یو د منځ یوړه د دې پر ځای چې روش ورک نن ټول امکانات موږ د ساتلای لارې تحقیقات کولای شو نقشې جوړولای شو تجدید د نقشې کېدای شي د خاورې نقشې د معدنونو د جیولوژیکي درزول تثبیت پیشبینی د علائم زلزله
ولې د منځ یوړ
په دې چې خود تدارکات ریاست دلته ځای پر ځای کې او دای بیخ دا خو سړی نه پیږي چې دا په دې معنا ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوڅي خلک دی راځي د افغانستان د بنیادونو د مزه وړي تاسو وګورئ داسې لوی اداره موږ په خوا چې مثلا د سیل راتای دوم ورځ کې دریم ورځ د موږ کشافان بتله دوا کشافان مدولت تله د انسی تیاره الوتکه د هواوی به موږ په خدمت کو او جا موږ کامره دولت کامره باندې دوی پرواز کوله اکبرداري کوله دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغله تر کم ځای تل دومره تخریبات دی او دا د آینده د پاره یو څه ایسایه و چې نیول کېده او دولت ویل چې تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي متاسفانه چې دغه شان دغه کامره موجود دی
بله نادان سپرا
استفاده ورنه کیږي
رازو د زما د پښتنې دوهمه برخه ته چې دغه تقریبا لمیاشت اوري چې په افغانستان کې ورستوي ورختونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پو آیا فکر کوي چې زمون شو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي
خبر دا ده چې په دې برخه کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نړیږي اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس لپاره څه خدمت رسي بنیادی کارونه وسی اته د تادابونه د کورونه باید دبري افغانستان څومره دبري لري څومره خاول لري چې په خېر چې جوړی داسي دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو د بورس کارسته چې دغه
پخې خښتې جوړې چې د دې په حساب د انرژي د منبع پیسې وکارول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و، داسې کار والی کار ته نه سپارل کېږي. څوک چې کار کولی شي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسي جوړ کړي، د افغانستان لپاره بنیادي خدمت وکړي. متاسفانه دا نشته.
مننه نادم صاحب کاکل صاحب. مخکې نادم صاحب یادونه وکړله د اقلیم د بدلون اکثرا په تیرو جنګونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللي دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوئ چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکه پر سر باندې ښویږي، تیریږي او ځمکه هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، که موږ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري. زیاتره وخت زموږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلي په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا ګیا د شنه کیږي، بیا هغې نه پس بیرته لمینځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول لمینځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ زیان نه رسي. خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې دا باران ووریږي، ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو، هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا کاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبو لاندې سیمو ته ځي، همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ کاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او په لار کې د او د سین یا د خوړونو په لار کې دا تیږي او غاټي په غرونو سره لګي، چې د ځمکه د خوړیدنو سبب کیږي، د خاورې د خوړیدنو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګډېدل او دا سبب کیږي چې د منځ لاړ شي. خصوصا فعل په دا حالت کې په افغانستان کې په موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمي بدلون یو لوی اثر لري. خصوصا په افغانستان کې موږ فعلاً د دنیا د اوریج نه یا د تقریبا 1.8 سانتي ګریډ افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې که چیرې موږ څو هفتې مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجه کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جیجاس توان نه لري. نو دین پس دین هغه کیږي چې سیلاونه راځي او د سیلاونو مخکې چې ولې دا د منځځي څنګه چې نادم صاحب هم ویل چې حکومتونه د دې لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري. د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګوګورو پلونه تیر شو، که سین زمونږ 100 متره وي نو پول به زمونږ 80 متره وي. همچنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کاله دپاره یا شل کاله دپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک ځي فکر کوي چې دا امن دی، هلته کورونه جوړوي. او اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی، کېدای شي 50 کاله یا سل کاله پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي.
یعنی فکر
50 کاله پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه نادم صاحب، تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړله چې د افغانستان لرې پرتو سیمو کې خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. که راشه د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یوه بېلګه ده. د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړوونکي ورانۍ رامنځته کړې دي. خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپله وکولی شي کچېرې حکومت یا مرستندویه ټولنې د دوی غم نشي خوړلی، په خپله څه کولی شي مخکې له سیلابونو او وروسته له سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر ځپل شوی ولس، 15-20 کاله داسې حالات پر دې ولس راوستلی چې امکانات دوی نه دي، فقط دغه یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي او خوري، او بلانو دوی امکانات د ذخیرې نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولی شي، د خپل د مځکې د ودانول لپاره، خپل د کور د ودانول لپاره چې ښه ګامونه واخلي او ښه کارونه وکړي. په دې چې د دوی د کورونه که دوی امکانات دولت د دوی کورونه به خامه نه وای، د دوی تادابونه به ښه وای، حتی په ډېرې وادو کې دا سالی سیلون راځي. تاسو ولیدل چې په روسیې فدراتیو کې څو خارې تقریبا دولس متره تر دغه پورې اوبه جګ ولاړه، اما دوی خپل ولس نجات واخیست. ځاني تاوانونه نه ونه رسېده، مالي تاوانونه لږ وو. په دې چې ټول امکانات دوی په لاس کې، ډېر پاخه ټول سړکونه هر شی پوخ وو، نو افغانستان دا امکانات نشته. د افغانستان لپاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامداره توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده دپاره هر ولایت په ولایت ټیمونه باید ولري، تحقیقاتي ټیمونه، دپارتمنتونه، مدیریتونه، چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده دپاره کم ځای سیل راتلای شي، خطرات راتلای شي، او څنګه د خطراتو مخنیوی وشي، او څنګه د دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ شي. او دا اوبه چې ام نعمت دی، ام مصیبت. نعمت په هغه حالت کې دی چې مونږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو، مدیریت وکړو.
نادن صاحب، دا خو لوی پروژې دي. افغانستان اوس په دغه ورسته دوه نیمو کالو یا څه کم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي، په بشري برخه کې ډېر زیات ستونزې لري. ډېر ستونزې خلک له ستونزو سره مخامخ دي، د خپلې ګیرې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. دغه بنسټیزې پروژې ډېرې پانګونې ته ضرورت لري، او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولی دی. کراش دې خبرې ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري، خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی. نړیوال څه کولای شي؟ نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان ورسره مخامخ دی، د وروستیو سیلونو زیانونو په برخه کې،
اول خو تاسو دغه احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوي دي، څومره ماشومان دي، څومره زنانه ښځې دي، نه اکثریت مطلق داري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې شاوخوا یو 50 ماشومان دي.
فکر وکړه، یو 50 ماشومان دي، او نور یې مندي دي بیچارهګانی چې په کور کې کینول شوي دي. دغه هم یو عامل ده دی چې طالبان د تحصیل حق نه ورکی خزو په کورو کې کینوي، او آسیب پذیری هم د خزو دي بیچارهګان دي چې په کورو کې نه سو. بلاخره داسې مصیبت د خدای پر دوی باندې رااله نه دی. دغه د پاره ده چې دوی په دې ته باید پام وکړي. دا هم یو د خدای یو معجزه وه چې دوی ته وښودله چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د ښځو و دغه ته و ژوند ته، د دوی ته تحصیل ته، د دوی وقار ته، چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو راغله. او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي، او که چیرې په دننه کار وهله کار ته ورنسپارل شي، هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته ونډه ونسپارل شي، او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نه شي، او متخصصین ونه ګمارل شي، بیا هم دا ګټه نه لري. دا وړاندوینه څه ګټه نه کوي چې ته ولسته وایي چې والا بارانونه کیږي، نو ولسته وکړي چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي، خو ولس امکانات ونه لري. ولس چې مخ ته مخه دوی ته ځای تعین نه شي، دوی ته امکانات په لاس ور نه کړ شي، او کورونه ورته جوړ نه شي، یا اقلن رانمایی ونه شي، خو دوی هیڅ نه شي کولای. دا یې پایله وي چې په سلګونو خلک بیچارهګان شهیدان سو، یو څونه بیکوره څه مصیبت په دې ولس باندې.
مننه نادن صاحب. کاکر صاحب، په افغانستان کې خو ستونزې او ناخوالې ډېرې زیاتې دي. تاسو هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، تعقیبوي. سیلونه وروستیو دغو ناخوالو یوه بله بېلګه ده. کراش دې خبرې ته چې د زیانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړۍ درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ور په غاړه ده، د طالبانو حکومت ته. ایا فکر نه کوئ چې دغه وروستۍ ناخوالې دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ننګونې ډېرې زیاتې دي، او طالبان حکومت هم ښایي په دې کې پاتې راغلی وي چې ونشي کولی ټولو خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي، آیا د دې نه کوم درس ده کېدای شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نشي کېدای، بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولی شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړي، او مرستو لاس دغه جغرافیه ته ور وغځوي، خلکو ته ور ورسوي، نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري؟ دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پروا نه لرم. خو که راشو اوس دغه وضعیت ته، که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی، چا ته لاس ور وغځوي؟
زما په خیال د سیاسي هغه به پرېږدو سیاسي کسان ده چې هغې باندې بحث وکړي. که چیرې موږ هر کس چې په یو منطقې باندې حاکم وي، هغه مسؤلیت لري چې خلکو ته مرسته ورسوي چې څومره امکانات ورسوي. خو امکانات برابرېدل هم بودیجې ته ضرورت لري او هم ملي او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري، ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم سندر چې تقریبا 800 یا 900 میلیونه ډالره په کال کې د افغانستان ونډه کې ده، هغه بند شوی دی. او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي، هغه ټول درېدلی دی. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب، د تاسو د خبرو په استناد، د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا، د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا، چې د اقلیم د بدلون په اړه کنفرانس جوړ شوی و، د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغسې نړیوالو کنفرانسونو کې چې هغه د سیاست نه لري دي او دغسې د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلي وي، هم ګډون نه ورکوي، ولې؟ علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی هغه د سیاسي وجه دی چې ملل متحد خانه تطبیقیږي او عضویت د یو ملک، زما په خیال باندې زه دونه خاص معلومات پرې نه لرم، خو هغې دپاره د ملل متحد فیصله کیږي چې هغه په اساس باندې دوی دپاره کومکونه کیږي. او پاتې شو د ناروې لخوا چې کوم کانفرنس شو، هغې کې هم ما شرکت درلوده، څو هفتې مخکې، زما په خیال 2-3 هفتې مخکې. نو دې کې هم موږ همدې بحث وکړو، حداقل که چیرې هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري، چې باید د کلو په سطح باندې، د ولسوالۍ په سطح باندې، چې هغې کې حکومت دخیل نه وي، یا د آموزشي یا تعلیمي برخه وي، یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم د مقابل کې موږ وشو کولی چې هغه پروژې تطبیق کړو، حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره، د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګانو د لارې خوانه یا د نور د ادارو له خوانه هغه تطبیق شي، او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویسي. ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو، چې مشکل زموږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې، یا چې اول ځان پې پوه نه کړو، هغه مطالعه نه کړو، د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نه شو پیدا کړل، ځکه چې زه خپل مشکل نه پېژنم چې دا چلو ولې راغی. نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي؟ هغه حل لاره چې کله پیدا شي، بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسوو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب، ډېر وخت نه لرو، که لنډ راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوي، چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راووزي؟
خب دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تدابیر ورته ونه نیسو، باید به اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه باید دې شیانو ته وکړي، دا مقطعي نه. او بل دا چې تاسې مخکې ښه وویله، که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګورې دا اوس هم موږ غږ کوو دنیاوال ته، تاسې مرسته ورسوي، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زموږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي، هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او دولت له لارې دا مرستې ورسوي. نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي، لکه چې کاکړ صاحب وویله، دوی دا شیان ډېر شونی دی. منتها په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت یې واخلي چې هغه اول خو درې کال چې سرپرستي دې خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګورې اکثر وزیران په تور لیست کې دي، دوی دې بعد الیزل وکړي، که چیرې دوی نشي کولی دوی دې یوه خواستې نور دې راولي په قدرت کې وزیران سي، چې دوی وکولی شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دې شوري کې بالاخره یو لاره حل دی افغانستان لپاره. درېیم دا چې د ولس سره دي، د ولس غږ دي واوري. نن نه به امریکا، نه به اروپا، نه به ګاونډي واتدنني حاکمیت او تعدید د ولس دي. که چیرې ولس ناراضه سي په دې حالت کې، نو بیا مخې لولای نه سي. فکر کوم باید
د ولس سره اول جوړ شي ولس زړونه پلاس
ډیر مننه کور ودان د زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمکه پیژندونکو انجینر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د اورستو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د سیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 201.